السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بله خپرونه پیل سوې چې ډېره برخه یې نور بستې از شکست سکوت پروګرام ته ځانګړې سوې ده. لنډه خبري برخه هم لرو. په یو راپور کې اوري چې په کندهار کې په یو ځانمرګ برید کې خلکو ته مرګ ژوبله اوغوښتې ده. نن پنجشنبه ده، د وري حمل میاشتې دویمه د مارچ میاشتې یوویشتمه. پیل په خبرونو کوو. د کندهار په لومړۍ ناحیه کې د نوي کابل بانک د ودانۍ مخې ته نن سهار یوې چاودنې څلور کسان وژلي او له 15 زیات نور ټپیان کړي دي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس این امولا سمنګنی په دې اړه وویل:
زه چینایي شپخانه کې یم، دلته مې د مسؤلینو سره ډاکټر صاحبانو سره ولیدل، خبرې وشوې. ځینې ملګري جوابونه کوي چې ځان شپخانې ته ورسوي او وینه ورکوي، نو فلحال هیڅوک هم شپخانې ته نه راځي او داسې کوم مشکل نشته. د زخمیانو هم داسې څو تنه چې دي سطحي زخمیان دي.
د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تفصیل وروسته. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید نجونو ته په هر عمر کې چې وي د تعلیم اجازه ورکړي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې بیګا خپور سو د یادونه هم کړې چې د نجونو پر تعلیم بندیز هیڅ راز توجیه نه لري او د تعلیم لپاره د بشري حقونو له اساسي اصولو سرغړونه ده. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویلي داسې مهال چې په افغانستان کې تعلیمي کال پیلېږي، له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 900 ورځې پوره سوي. یوناما پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې دا بې دلیله او مضر بندیز پای ته ورسوي. د پاکستان دفاع وزیر وایي که د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو یا چی چی پی د فعالیتونو مخنیوی ونه کړي، نو اسلام آباد به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ مخه ډپ کړي. خواجه آصف بیګا له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل که افغانستان له پاکستان سره د یوه دښمن پر څیر چلند کوي، نو دوی ولې باید سوداګریز دهلیز ورکړي؟ نوموړی وایي د چی چی پی چې د په وینا په افغانستان کې ځالې لري، بهرني تروریستي فعالیتونه خورا زیات سوي دي. په ډیرا اسماعیل خان کې نن د پاکستاني پوځیانو د موټرو پر کاروان په ځانمرګي برید کې دوه پوځیان وژل سوي او 22 نور ټپیان دي. په ډیرا اسماعیل خان کې د پولیسو چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې پېښه نن سهار سوي ده. د پېښه مسؤلیت چا نه دی منلی. په وروستوي کې پر پاکستاني پوځیانو حمله زیاتې سوي دي. د اوکراین د پلازمېنې کیف ښاروال وایي چې نن کله د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو د روسیې یو لوی توغندی وویشت، لس کسان د دې توغندي په چارو ټپیان شول. ویتالی کلیچکو ویلي په ټپیانو کې یوه 12 کلنه نجلۍ هم شامله ده. بلخوا د اوکراین هوایي ځواک پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې نن سهار وختي د هوایي مدافع د سیستم په وسیله یو دیش روسی توغندي نسکور کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هیواد یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د هغه پریکړه لیک طرحه وړاندې کړې چې د ده په وینا په غزه کې سمدستي اوربند د اسرایلي برمتو له خوشې کولو سره اړوند بلل سوي. بلینکن چې د اسرایل او حماس د سختریزې ډلې ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته د شپږم ځل لپاره منځني ختیځ ته سفر کوي، دغه راز ویلي واشنګټن هیله مند دی چې نور هیوادونه به د دې پریکړه لیک ملاتړ وکړي. او ټاکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام ته د لارو مندلې سیالیو په لړ کې نن شپه له هند سره خپله لومړۍ مسابقه وکړي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:30 بجې پیلېږي. د افغانستان ټیم له هند سره بله مسابقه هم لري چې روانه سه شنبه ترسره کیږي. که افغانستان وکولې سي په دوړو مسابقو کې هند ته ماتې ورکړي، تر قطر او کویت وروسته به په خپل ګروپ کې دریم ځای خپل کړي. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او څلور دقیقې دي. د دې خبرونې لنډې خبري برخې ته ورزو. په کندهار کې د کابل بانک او پاسپورت ریاست ودانوي ته څیرمه یوې چاودنې د یو شمېر ملکیانو او طالب پوځیانو په ګډون شاوخوا څلور کسان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت د کندهار د امنیه قوماندانۍ مطبوعاتي دفتر په یوه بیان کې ویلي چې دا یوه ځانوژونکې حمله وه. دا هم تفصیل.
چاودنه دقیقاً د سهار پر 8 بجې د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د کابل بانک او پاسپورت ریاست ودانیو مخ ته رامنځته شوې. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس انعام الله سمنګانی رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې چاودنه تایید کړه:
زه چینایي شپخانه کې یم، دلته مې د مسؤلینو سره ډاکټر صاحبانو سره ولیدل، خبرې وشوې. نو الحمدلله داسې ډېر مشکل نشته او حالات کنټرول دي. هغسې چې ویل کېږي چې ډېر وینو ته به ضرورت وي هسې هم نه ده. نو د زخمیانو هم داسې یو څو تنه چې دي سطحي زخمیان دي، سرسري زخمیان دي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه کمانډانی مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې دا یو ځان وژونکې حمله و چې د سرچینې په وینا د خوارج لخوا رامنځته سوي چې له امله درې کسان وژل سوي او دولس نور زخمیان سوي دي. د طالبانو د امنیه کمانډانی مطبوعاتي دفتر په دقیق ډول د ملکي خلکو او طالب نظامیانو د دقیق شمیر په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو په بیان کې زیاته سوي چې د پیښې ډیری قربانیان ملکي کسان دي چې د کابل بانک څخه د پیسو ترلاسه کولو په انتظار کې وو. بلخوا د کندهار په میرویس روغتون کې یوې روغتیایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه څلور مړي او پنځه ویشت ټپیان وژل سوي چې ډیره برخه د طالبانو نظامیان دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی.
د بشنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو له زده کړو پرته د نوي ښوونیز کال پیلول د توجیه وړ نه دي. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سړو سیمو لپاره نوی تعلیمي کال پیل شوی، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته یوار بیا ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل یوار بیا د طالبانو دا پریکړه د نه توجیه وړ او له بنسټیزو بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته یې خپره کړې ویلي، طالبان باید د هر عمر نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي او د خپلې تبعیضي تګلارې پر مخ بیولو لپاره له بېځایه پلمو څخه ډډه وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوري یا یوناما ویلي چې د نجونو د زده کړو مخنیوی د نه توجیه وړ او زیانمنونکی دی. یوناما تیره ورځ د نوروز په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. د طالبانو حکومت د دغو څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د ښوونځیو یو شمېر نجونې زده کوونکي چې د زده کړو مخه نیول شوې وایي هیله یې درلوده چې سږ کال به ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي، خو دا هیله یې همداسې هیله پاتې شوه. د کابل د لامی شهید لیسې یوې زده کوونکې سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
سږ کال مو ډېرې زیاتې هیلې درلودلې چې موږ به بیا هم ښوونځیو ته ځو، زموږ د ښوونځیو دروازې به زموږ پر مخ باندې پرانستل شي. ټول نجونې د دې ارمان کوي، د دې په هیله باندې دي چې زموږ ښوونځي پرانستل شي او موږ د خپل حق چې تعلیم دی د هغې څخه برخمنې شو. خو متاسفانه سږ کال بیا هم ښوونځي زموږ د نجونو پر مخ باندې تړل شوي دي. نو زه د حکومت نه هیله کوم چې د نجونو پر مخ باندې د تعلیم په برخه کې ښوونځي پرانیزي.
د ښوونځي یوې بلې زده کوونکې خدیجې ازادي راډیو ته وویل،
طالبانو لا هم د نجونو د زده کړو لپاره طرحه نه ده جوړه کړې. نه پوهېږم دا طرحه به کله جوړېږي. په دې سره پرون ټول نجونې زیاتې ناهیلې شولې. هیله لرو چې د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې ژر تر ژره خلاصې شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د وري په لومړۍ نیټه په داسې حال کې په افغانستان کې د سړو سیمو لپاره د نوي ښوونیز کال پیل اعلان کړ چې له نږدې درې کلونو راهیسې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو طالبانو ویلي چې په ښوونیزه برخه کې له اصلاحاتو راوستو وروسته به د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. خو دا چې دا اصلاحات به کله رامنځته شي په دې اړه یې څه نه دي ویلي. طالبانو دغه شان نجونې له پوهنتونونو او ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار هم راګرځولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې منځني ختیځ ته رسیدلی وایي شکیل اړخونه د اوربان په اړه موافقې ته نږدې سوي دي. تفصیل له احمد تکلنا.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په غزه کې د یو بل اوربان د ټینګولو او د برمتو د خوشې کولو لپاره د اسرایلو او حماس په مستقیمو خبرو کې د ښکېلو خواوو ترمنځ واټن ډیر کم شوی دی. د اسرایلو او حماس ترمنځ چې متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، د سولې لپاره امریکا، مصر او قطر له څو نویو رئیسې هڅې پیل کړي دي. د تیر کال د اکتوبر په اوومه د حماس او اسرائیلو د جګړې له پیلېدو وروسته د منځني ختیځ ته د بلینکن شپږم سفر دی. بلینکن دا سفر پرون له سعودي عربستان څخه پیل کړ. نن مصر ته ولاړ او تمه ده چې سبا جمعه اسرائیل ته ولاړ شي. هغه پرون د سعودي له الحدث شبکې سره په مرکه کې وویل چې منځګړو مرکچیانو له اسرائیلو سره په ګډه پر یوه هر اړخیزه طرحه کار وکړ چې حماس رد کړه، خو بلنکن زیاته کړه چې دې ډلې ځینې نورې غوښتنې وړاندې کړې دي چې اوس مرکچیان کار پې کوي. بلنکن وویل د مرکچیانو په دریځونو کې واټن په کمېدو دی. هغه زیاته کړه چې د دوی ترمنځ یوه موافقه ډېره ممکن